سلام علیکم عزیز، سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیب دوست برنامه رک و راست سپین خبر امشب با امید سلامتی شما آغاز میکنیم.
درنو دوستانو، زما سلامونه او نیکی هیله ها و منه خوشحالی وی چې د یوې اونۍ په تیریدو سره بیا هم زه د آصف صاحب په ملتیا ستاسو په خدمت کې یو. جناب آصف صاحب، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، یو وطنوال هم پوهیږي، طالبانو نن د ټولو تعلیمي او تحصیلي مراکزو خاص ډول د پانتونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. رسمنې پرون یوه اعلامیه خبره کړې وه او لارښوونه کړې وه ټولو پانتونو ته، خصوصي او دولتي ټولو ته، او نن یې دغه اقدام عملي کړی دی چې د خلکو، نړیوالې ټولنې، نړیوالو سازمانونو او د بیلابیلو اشخاصو غبرګونونه یې راپارولی دي.
در تازه ترین مورد، پس از مسدود کردن دروازه های پوانتون برای دختران، مکاتب دختران در شهر کابل میگن که افراد طالبان مکاتب ابتدایی دخترانه هم مسدود کردن و به اونا دستور دادن که دوباره به مکتب بر نگردن.
دا یو تازه انکشاف ده چې پس له پانتون نو په دې معنی اوس په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. اوس په افغانستان کې د ټولو پانتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي، او په نورو مرکزونو کې هم خاص ډول هلته د نورو ژبو کورسونه او تعلیمي مراکز شته چې ممکن په هغه برخه کې هم دوی اقدام وکړي. ټولو خصوصي او
د تاریخ افغانستان دو مرحله تاریک در این زمینه است که اردویش در دوره حاکمیت طالبان است.
اصفی صاحب، نن ډیر نجونو که توی کړي، ځینې حلکان چې محصلین دي د نجونو په ملاتړ ودرېدل. نړیوال ټولنې غبرګون خود په خاص ډول امریکا وویل چې طالبان به د خپلې دغې پرېکړې پایلې وویني.
بله، این مطالب است که در برنامه امشب رکراس سپین خبر با مهمانای محترم برنامه در رابطه به آخرین تصمیم طالبان صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه مهمانای محترم خدمت شما معرفی بکنیم، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما تقدیم میکنه. سپس مهمانا را معرفی کرده و بحث خود آغاز میکنیم.
ویان سید سلیمان شاه، طالب چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دولتي او شخصي پوهنتونونو د دروازو مخې ته تازه دم امنیتي پرسنل ځای پر ځای کړی دي، او کومو ښځو محصلینو چې غوښتل د پوهنتونونو کمپس ته ورننوځي، د هغوی د ننوتلو مخه ونیوله. د کابل د پوهنتون یوې محصلې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په لسهاوو وسلوال طالبان د کابل د پوهنتون د عمومي دروازې سره ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش او د متحده ایالاتو حکومت دواړو د طالبانو د دغې پرېکړې غندنه کړې ده. همداراز د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا وینما مرستیال مارکس پورزل، او په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفارت شاه ظفری میرمن کارن ډیکر غندنه کړې. پورزل په یوې بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه خپره کړې، د افغانستان پر خلکو باندې غږ وکړ چې دغه پرېکړې په خلاف دی خپل غږ پورته کړي. میرمن کارن ډیکر چې دا وخت له دوحه نه فعالیت کوي، له نارینهو نه غوښتل چې په افغانستان کې دی د ښځو تر څنګ ودرېږي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت نن د چهارشنبې په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې پر ښځو باندې د نوي بندیز د لګولو د پرېکړې دفاع وکړله. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت دا پرېکړه شرمناکه بللې ده، او وایي چې دا اقدام د نجونو او ښځو پر بنیادي حق باندې تیری دی. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند اندرینی واټسن هم په یوې مطبوعاتي بیانیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر تعلیم او حقوقو باندې د محدودیتونو د لګولو غندنه کړې ده. په بیانیه کې چې د ملي امنیت د شورا لخوا د سه شنبه په ورځ ناوخته په واشنگتن کې خپره شوې، د میرمن واټسن له قوله ویل شوي دي چې متحده ایالات د پوهنتون په سطحه د تعلیم له حاصلولو نه د ښځو د منع کولو په اړه د طالبانو دا پرېکړه چې د دفاع وړ نه ده غندي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا په بیانیه کې طالبانو ته خبرداری ورکړ شوی چې له تعلیم نه د افغانستان د سم نمای نفوس د منی کولو په سبب به دوی د نړیوالې ټولنې نه لا نور هم ګوښه شي، کوم مشروعیت چې دوی ارزو لري لاسته به رانوړي. په بیانیه کې ویل شوي دي چې متحده ایالات په دې اړه له خپلو پارټنرانو او انډیوالانو سره په تماس کې دي. په عین وخت کې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او شمېر نور مشرانو له لوړو زده کړو نه د ښځو او نجونو د منع کولو په باب د طالبانو د حکومت د پرېکړې غندنه کړې. د عبدالله عبدالله په وینا، تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بنیادي حقوقو یوه برخه ده. حکمتیار د طالبانو پرېکړه د ټولو اسلام پالو لپاره د عار وړ وبلله. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې خارج ته له سفر نه وروسته بیرته کابل ته راستون شو، تر اوسه په دې اړه لا تبصره نه ده کړې. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وایي چې طالب چارواکو هغه دوه تنه امریکایان آزاد کړي دي چې په افغانستان کې بندیان وو. په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د سه شنبې په ورځ ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د متحده ایالاتو درک او فهم دا دی چې دا دواړه کسان یې د ښه نیت د څرګندولو په هدف له بند نه آزاد کړي دي. خو ویان زیاته کړه چې متحده ایالاتو نه د خپلو اتباعو په عوض کې له طالبانو سره کوم قیدي تبادله کړې او نه یې پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورټ لمخې په دغه دوو کسانو کې آزاد فلم جوړونکې ایور شیرر هم شامل ده چې د اگست په میاشت کې طالب چارواکو په کابل کې نیولې وو. خو رسپانډ د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې یا سی پی جی په نقل قول رپورټ ورکړ څرګنده نه ده چې آیا له دغه امریکایي فلم جوړونکي سره نیول شوی افغان پروډیوسر فیض الله فیض بخش هم خوش شوی دی او که نه. خو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویس هم د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د آزادو شوو امریکایانو روغتیایي حالت ښه او اوس په قطر کې له خپلو کورنیو سره بیرته یو ځای شوي دي. یو ان سی آر او یو شمېر نور نړیوال خیریه سازمانونه وایي چې په را روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې 23.3 میلیونه خلک د خیریه مؤسساتو عجلو مرستو ته اړ وي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا اکثر غړو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 6مه چې د لیندۍ 9مه کېږي، دغه شورا د دایمي استازو په حضور کې د افغانستان پر وضعیت باندې بحث وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د دفتر مرستیال مارټن ګریفسن د یو ویډیوي کانفرنس لارې د امنیت شورا ته په خپل وینا کې اوسنۍ وضعیت ډېر ناوړه وباله او وایي چې په میلیونونو افغانان دا وخت په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي، پاکو اوبو او بنیادي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د پوځ عسکرو د خیبر پختونخوا د بن پر زندان باندې دزیشواړه ټول حمله کوونکي وژلي دي او په یرغمل نیول شوي کسانې خوشي کړي دي. د خبر تفصیل
د پاکستان د دفاع وزارت وایي چې د خیبر پختونخوا په بنو کې په زندان کې بل شوي یرغمل نیونه ختم کړه او ټول 3 مشکوک یرغمل نیونکي اور پکې وژل. د پاکستان پوسټ پرون سه شنبه د دسمبر 6مه په یو اعلامیه کې ویل چې د تصفیه په دغو عملیاتو کې دوه پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. د فرانسې خبري اجنسۍ دفاع د وزیر خواجه محمد آصف لخلي لیکلي دي چې په عملیاتو کې د لسو او 15 ترمنځ پاکستانی سرتیري جوبل شوي هم دي. د نوموړي په وینا په عملیاتو کې یو پوځي افسر هم جوبل شوی دی. نصرانه یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
د پاکستان د محلي مطبوعاتو د ریپورټونو لمخې په نوموړي زندان کې د تحریک طالبان پاکستان یا پی ټی ټی غړي پراته وو. زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د دې 700 لنډ خبرونه. د متحده ایالاتو ستر محکمې د سه شنبې په ورځ د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خواست رد کړ چې د کانګرس د استازو د مجلس ځانګړې کمیټه چې د 2021 میلادي کال د جنوري په 6مه د کیپیټل په ودانۍ باندې د حمله په اړه پلټنې کوي، د نوموړي د کلنۍ او مالیجاتو د اسنادو لخپرول نه منه کړي. د یو ایس اے ټوډې رسپانډ د ریپورت لمخې دغه پریکړه د خپلو مالیو د پټو ساتلو په ارتباط د ټرمپ د هلو ځلو وروستۍ ناکامي ګڼل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه هیواد د پوځ قومندانانو ته ویل دي له کومو ستونزو سره چې د روسي پوځ دا وخت په یوکران کې مخامخ دی باید چې حتما چاره سازي وکړي. په عین وخت کې اژانس وایي چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د روسیې له پخواني جمهور رئیس او د پوتین له نږدې همکار دیمیټری میډیدوف سره په تلیفوني خبرو کې د مذاکرات لارې په یوکران کې د جنگ د پای ته رسولو خواست کړي. د بیلاروس پوځ د یوکران له سرحداتو سره ځینو برخو ته په تګ راتګ باندې محدودیتونه لګولې دي. او د لاس انجلس ټایمز رسپانډي رپورټ ورکړ چې د ټورنټو پولیسو د ځوانو جنکو هغه اته کسیزه ډله نیولې ده چې د یکشنبې په سهار وختي په دغه ښار کې په یوه 950 کلن سړي باندې چې د سوشل میډیا له لارې ورسره ملاقات کړې او حمله وکړه او ځای پر ځای ووژه. ورسپانه وایي چې درې حمله کوونکي د 14 کلونو وي. د خبرونو پای.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست اسپین خبری هستین که در مورد بسته شدن حکم اقدام اخیر طالبان در مورد بسته شدن پوانتون ها برای دختران و همچنان در تازه ترین مورد که تمام مکاتب ابتدایی را هم برای دختران مسدود کردن. مهمانای محترم برنامه بانو مهرو میرین، فعال حقوق زنان، و بانو نرگس مومن حسنزی، استاد پیشین پوانتون کابل هستند.
درنو ملمانو تاست خراغلاست و سلام و دیر زیاد هم مننه چی پتی پروگرام که مبرخ وقتلا استاد نرگس مومن حسنزی و همدارنگ مهرو مهرین دی مدنی حقوقو فعال ده. دی دواړه مون سره په پروگرام کې دی. دا یو ساته خبرونه ده چې په دې ترڅ کې به د طالبانو د تازه پریکړې او اقدام په اړه د دوی نظر واخلو. مهرمن حسنزی، تاسې زما غږ اورئ؟
سلامونه وخت تاسو په خیر او د درنو
ډیره زیاته مننه کوم. بس غواړم له تاسو سره پیل کړم. آیا تاسو پیشبینه وئ چې دغه سی یو پریکړه کیږي؟ فکر کوئ چې عواقب یې څه؟ تاسو د کابل په پانتون کې د استادۍ تجربه لرئ، له دیوالونو سره، له صنفونو سره، له ټولګیو سره، له شاګردانو سره، له محصلینو سره له نږدې آشنایي لرئ. څه اصلاحو مدرلود نن مو چې دغه خبر واورید؟
مننه. بیا هم البته په لومړي سر کې وایم چې دغه ورځ مې چې طالبان راغلي دي تېر یو نیم کال شاوخوا، ولس شپاړس ولس میاشتې راهیسې، زه د لومړۍ ورځ نه په دې باور منم چې طالبان تغییر نه دی کړی. خو بیا د ځینو خلکو خبرې مې اورېدي، مګر اورو تر بلو طالبانو دا وار تر بله دا ثابت کړي چې موږ تغییر نه دی کړی او موږ هماغه کسان یو چې شل کاله مخکې وو. او د مغه لومړی ورځ نه چې دوی د مکتب د ښوونځي دروازې د نجونو په مخ باندې بند کړي، دا د دې خبرې اثبات و چې موږ تغییر نه دی کړی. او دې ته موږ منتظر وو چې ګواکې که نن وي که سبا وي که بله ورځ دوی حتما دا کار کوي. نو دوی د تېر دغه یو نیم کال راهیسې دوی فقط دې ته منتظر وو چې په څه شکل باندې دوی دا کار وکړي. ډېرې هڅې ورته وکړې، ډېرې زیاتې لارې ورته وپلټلې، ډېرې زیاتې منډې ورته وکړې. کله ویلې چې د نجونې حجاب سم نه کړي، نجونې خپل کالي ته تغییر ورکړي. کله ویلې چې د فرهنګ مسله ده، بیا هم نجونې خپل کورنۍ ته تغییر ورکړي. بیا یې ویلې چې د اسلام موضوع ده، بیا هم خلک ورته ودرېدي چې په اسلام کې چېرته راغلی. بیا یې ویلې چې د اقتصاد مسله ده، اقتصاد په برخه کې هم خلک ورته ودرېدي چې اقتصاد کله چې نارینه ورته کار ورکړي، پس نجونو ته ډېر والی کار نه ورکړي. نو دغه مسایل وو چې موږ د تېرې د یو نیم کال راهیسې د طالبانو بېلابېل شکل باندې بېلابېلې بانې واورېدلې. موږ د خبرې واورېدلې چې دوی ډېرې زیاتې سلمې ورته وکړې، ګیلې بانې ورته جوړ کړې، چې ګواکې دوی په یو نوه نه یو نوه د ښوونځي خو بند کړي وو، د پوهنتون د بندوالي لپاره هم یو بانې جوړې کړي. او دا چې هغه ښوونځي هم فقط هغه شپږم ټولګي پورې ښوونځي بند و، خلاص او نور بند و، د هغوی لپاره هم دوی یو بانه جوړه کړي. خو ولیدل چې نور هېڅ نه کېدل او د دې وروستی پلان همدغه و چې دوی به بالاخره همدا کار کوي. خو ورو تر بله به دوی خپل ځان هغه خپل اصل چهره به دوی ښکاره کړي، چې بالاخره یو نیم کال بعد دوی خپل هغه اصلي چهره، هغه کسان چې طالبان باندې داسې دوی باور درلودي چې کېدای شي طالبان تغییر کړي. او زه فکر کوم چې هغه کسان چې دا باور درلودي شاید هغوی د طالبان نه سم شناخت نه درلودي، ځکه د طالبانو د همغه اوله ورځ شناخت د خپله د دې پرې باندې دلالت کوي چې طالبان تغییر نه دی کړی، پس دا هماغه کسان دي. نو د دې د نننۍ کورنۍ دا پیسه هم واقعا زه شخصا دې ته زه هېڅ الفاظ نه لرم. او زه د دې ورځ باورمنم چې دا ورځ راځي. نو دا چې زه د یو نیم کال راځي د خپل د ماسیلې سره خپل د امکان سره د سره پاړی کوم سره غلیدلم او کرښه ته تو خپل ماسیلې ته مې ډیر زیاتې دروغ تامې مې ورکړي ام دا مو څه ویل چې دا د مې ورکړي چې نه دا نه کیږي دا نه کیږي ان شاء الله چې نه کیږي ان شاء الله چې نه کیږي خو زه خپل پرد کې پیدلم چې دا کار کیږي نو دا کار واقعیا د اسلام نه د انسانیت نه کته حد نه بولي د انسانیت نه د حد نه دا واقعیا یو ډېر بیل عمل دی یعنی دا سمه چې موږ یوازې زه یا تاسو یا هر څه چې موږ نه دغه ټوله نړۍ ګوته په غاښ پاتې دي او ګوته ایران ته چې دا څه ډول موجود دي دا څه ډول انسانان دي چې دوی نه اسلام مني نه خدای مني نه قرآن مني نه کتاب مني نه خلق مني نه څه دي نه ماشومان
مېرمن سنځي
خپل یو خبر باندې ولاړ دي چې موږ په اسلامي اصول باندې ولاړ یو د اسلام په چوکاټ کې دا کارونه کوو حال دا چې د اسلام په کوم چې څه دا خبر راغلی لکه
نن مو هڅه وکړل چې د افغانستان مثال په دې ټوله دنیا کې په یو بل ځای کې پیدا کو نو ډیر مو ولټول بل هیڅ داسې واد په دې دنیا کې نشته چې یو قشر دې دونه وزپل شي د مکتب دروازې پر وټړل شي د پنتون دروازې پر وټړل شي د کار اجازه و نه لري او په مجموع کې نور د اقتصادي ستونزو او د کورونی ستونزو هغه مسائل خو یوې خواته پریده بل خبره مې دا کوله چې کله طالبان تصمیم نیسي چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نشي کولای چې تعلیم وکړي یعنی ثانوي لیسې او منځني ښوونځي تړل شوی دی نو بل اخره اوتومات یو ورځ نه یو ورځ نه د پانتون دروازې په خپل تړل کیږي ته چې تر شپږم ټولګي پورې درس وای او پورته نزی نو د پانتون د تک لار کلب یا
او گفتنیست کې در اخرین دول مکاتب ابتدایی هم امروز بسته کردن و عمل ما را فرستادن
به کابل یو بل خبر نن راغله چې هغه د ابتدای خونځو دروازې هم وتړل شوې مهرباني
خانم مسنزه بفرمایید.
بله بله من صدای شما را دارم. خب البته دقیقاً طور که شما هم گفتین که یعنی در حد چه در خوندی بندی که در خپل خوندی بندی دلالت کنی چه من پانتونون نگواریم من خزی بسیواد نگواریم در طالبان و کلی عمومی هدف طول از تونزه دیده در پخانه تی تاریخ هم چه من مطالعه کردی پخواه هم در خزی طرف تونزه دلو دلی آوست هم دیده یوازنه دخمنان خزی دی څنګه زموږ د هغه د بدبختی د موږ د هغه د شرمناک هیواد پر نړۍ کې موږ یو چې د واقعیا د نړۍ په هیڅ کونج کې د نړۍ په هیڅ هیواد کې د ښځو په تعلیم باندې په ښځو باندې به سیاست وشي مګر د ښځو په تعلیم باندې سیاست نه کیږي خو د موږ په هیواد کې موږ هغه بدبخته هیواد چې د موږ په هیواد کې د هغه څه تعلیم یعنی واقعیا ښوونځی مکتب پوهنتون دا ځای نه دی دا 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 څه نه دی چې په دې باندې سیاست وشي هغه څه چې موږ هغه د موږ دغه تر ټولو مهم او اساسي حقونه څخه بلل کیږي هغه سیاست کولو لپاره نه دی خو دوی په پوهنځي باندې په پانتونونو باندې سیاست کوي دوی ورتر بل دوی بیا هم همدغه ښیي چې موږ له ښځو ډارېږو او موږ هغه کسان یو موږ تغیب نه دی کړی موږ باسواد ښځې نه غواړو هغه لوستی وي پانتونې لوستی وي انسټیټیوټ لوستی وي او بیا هم هیڅ نه وه د تعلیم کومه یوه دروازه چې په افغانستان کې په کابل کې پاتې وي تاسو ماته هغه وښیئ چې طالبان خلاصه پرې کیږي
تشکر تشکر بانو حسن زی بانو مهرین سلام به شما خوش آمدین امروز در واکنش به این حادث تصمیمی که طالبان گرفتن و دروازه های پوهنتون ها را بروی دختران و زنان بستن چی واکنش بود؟ شما که در داخل کشور هستن زنان و یا مردان جوانان چی واکنش داشتن؟
سلام برای شما و برای شنوندگان عزیز دقیقاً که امروز یعنی بدترین روز بود که برای دانش آموزا که به زور اسلحه و با عشقهای جوری از سنفای دستیشان از دانشگاه ها اینا اخراج شدن و یک روز پر از استراب و پر از استرس و پیش روی داشتیم که واکنش فعالین مدنی هم بروی داده ها اونا ریختن و به طرف دانشگاه هایی که رفتن که اعتراض کنن. متاسفانه با گرفتن موبایل ها و فایل ها و حتی اخطارها و تهدیدها رو برو شدن. تعداد زیاد خانمایی که برای اعتراض آماده بودن از نزدیک دانشگاه فرار کردن، بالاخره در کوچه و پس کوچه با تغییر امو شکل و قیافه خود تانست که یک ویدیوی بگیرن و یک صدای بلند کنن، ولی آنچنان که باید اونا اعتراض میکردن متاسفانه نتانستن که ادامه بدن. ولی در کل تصمیم این گروه که در باره بسته شدن دانشگاه ها گرفتن یک تصمیم خشونتبار علیه زنها بود که یک تصمیمه که یک بار دیگه زنای افغانستان را قبل از تاریخ اسلام میبره و زنده به گور شدن زنای افغانستان را شاید ما شاهد باشیم که بعدا دیگه یک امی حکمشان مانده که صادر کنن که دختر که تولد شد بگور کنین. چرا تموج دوری جهالت و بربریت اینا تکرار کردن و تاریخ یک بار دیگه تکرار می شود در جغرافیای افغانستان تنها و زن افغانستان تنها اجازه درس و آموزش و هیچ حق اسلامی باید نداشته باشه به خاطر که زن آفریده شده، ولی متاسفانه که در جغرافیای افغانستان آفریده شده. کشور عربستان و قطر و دیگه کشورهای اسلامی اونا زنایشان از تمام آزادی ها برخوردار هستن، آزادی های اسلامی خود را داره، ولی من متاسف هستم که اینا از آدرس کدام اسلام حرف می زنن و از آدرس کدام اسلام و از کدام احادیث اینا استفاده می کنن و این محدودیت ها را بر زنای افغانستان وضع کنن.
بانو مهرین، امروز غیر از کابل هم در ننگرهار محصلای طب هم دختر و هم پسر مظاهرات را برای انداختن و از طالبا خواستن تا تصمیم خود بیرن. در کابل چطور بود؟ وقتی ما بساس گزارش ها گفته میشه که دروازه پانتون را بسته کرده بودن و افراد مسلح طالبان کسا نمیگذاشتن که برن، آیا تظاهرات فقط محدود میشد به چند نفر یا ای که تظاهرات گسترده بود؟ و در آینده چی فکر میکنین که آیا دامنه تظاهرات ادامه پیدا خواهد کرد؟
امروز یک تعدادی از خواهرها و فعالین مدنی خواستن اعتراض کنند و در کنار مسئولین سادهشان و دادخواهی کنند که اجازه ندادن و همه امو اشخاص یا خانمایی که برای اعتراض آمده بودند متفرق شدند. ولی در آینده آنقدر خشم مردم بخصوص زنها برانگیخته شده که شاید ما شاهد یک اعتراض سرتاسری باشیم و من خوشبین هستم که شما از مسئول ننگرهار یاد کردید. ای کاش در کابل هم همچنین برادرها در کنار خواهرها ایستاده میشد. من تقدیر میکنم از برادرها و از مسئولین طبقه ذکور که در دانشگاه ننگرهار صدا بلند کردن و در کنار خواهرای خودان ایستاده شدن و آزمون را که داشتن ترک کردن و به رسم اعتراض امتحان خود را ترک کردن و نخواستن در امتحان حضور پیدا کردن. و خوشبین برای او تعداد استادای ذکور هستم که در تعداد 16 استاد متحال از دانشگاه مختلف ولایات و مرکز استعفا دادن. اگر این خشونت ها را جلوش نگیرن و در تجدید نظر نکنن، یعنی این خشونت ها آن سرتاسری میشه و آن هیچ کس نمیخواد که دخترش و خواهرش بدون تحصیل و یک جامعه را اینا به عقد برانند. به این خاطر من خوشبین هستم که سرتاسری شوه و که خواهرها و برادرها و مانند ایران همگی یک جا صدا بلند کنند که تحصیل گذار باشند. ما دیگه کمک از جامعه جهانی و جامعه بین المللی نخواهیم، ما خود ما به پای خود ساده شویم و خود ما حق خود را بدست بریزیم، در صورتی که زن و مرد به جا رها بریزیم، زن و مرد با هم هم صدا شیم و حق حقوق اسلامی خاطر بخواهیم، در اون صورت من بسیار خوشبین هستم که به زودترین فرصت ای نتیجه خواهد داد و امیدواری هست.
تشکر از شما بانو مهرین.
مننه من سنزی بحث تاسو سره دوام کوي او پختنه ممدا کوله چې دغه د اعتراضونو د پیلېدو خبر ورکول کیږي په ځینو پوهنتونونو او په ځینو ځایونو کې، مثلا د ننګرهار د پوهنتون محصلینو مظاهره کړی ده او اعتراض یې کړی او د سی ښکاری چې د دې لمن په پراخېدو ده، ځکه چې دا ډېر یو لوی تصمیم ده، خصوصا کله چې د لمړنیو ښوونځیو یا د ښوونځیو د تړل کېدو خبره هم خپرېږي، نو دا په دې معنی ده چې تعلیم د نجونو لپاره کاملا په بشپړ ډول بند ده. په دې صورت کې ولس څه کولی شي؟
البته زه هیله منایم د هغه ورځ ته زه هیله منایم چې خدای دې وکړي چې هغه ورځ راشي لکه چې ټول نارینه د ښځو تر څنګ ودري او دا مبارزه وکړي. زه په دې مورد کې ایران فقط یو مثال په توګه یادوم، البته که ته هم افغانستان او ایران په هیڅ ټکي کې د دوی دواړه د پردې نیول نه دي، خو فقط یو ټکی کې راواخلم چې هغه هم مبارزه ده او دلته هم مبارزه ده، که ته هم هغه مبارزه د موږ د مبارزې سره ډېر بیل کی هو خپل خپل د لباس د اغوستلو لپاره مبارزه کوي، خو د موږ مبارزه هغه نه ده، موږ خپل د ابتدایي تر ټولو اساسي حق چې د موږ تعلیم دی موږ د هغې لپاره مبارزه کوو. نو د موږ مبارزه ډېره فرق کوي، خو په یو ټکي کې چې مبارزه په دواړه هېوادونو کې ده، خو په دې توپیر دا چې ایران اوس ټوله نړۍ لرزولې ده، ټوله نړۍ په ځان خبره کړې ده او تر نیمې نړۍ ډېر خلک ورسره ولاړ دي، یوازینی علت همدا ده چې هغه هلته ښځو او نارینهو ټولو لاسچې کړی دی. که هم تر اوسه پورې مثبت تغییر نه دی کړی، خو زه په دې باورمن یم چې هغه اتمن تغییر کوي. نو افغانستان هم دغسې راواخلی، موږ د تېرې د اوولس میاشتې راهیسې موږ د دې شاهدان یو چې هر ظلم چې شوی دی، هر استبداد چې موږ په هیواد کې د تېر یو نیم کال راهیسې کېږي، د دې ټول د هر څه په مقابل کې یوازینۍ کسانه چې مبارزه کړې ده هغه یوازې یوازې ښځې وي، او سریان هیڅ غږ نه دی جګ کړی، او که غږ یې جګ کړی هم دی دوه درې نفر په فیسبوک یوه لیکنه کړې یو خلاص، حال دا چې مبارزه داسې نه کېږي. زه د تاسو د طریقه خپل ټول هغه ورونه چې د ما غږ اوري، زه د هغوی نه غوښتنه کوم چې خویندو بالخصوص ورونو خدای ته وګورئ، دا حق خدایي تاسو ته نه راځي، تاسو باید د دې حق لپاره خپل د خویندو لپاره د یو باثباته ټولنې لپاره د دې لپاره چې سبا ته د تاسو یو بېسواده نسل ونه لري، د دې لپاره چې تاسو په راتلونکي کې یو باثباده استاد ولرئ، یو باثباده یو ډاکټر ولرئ، یو انجینیر ولرئ، یو تلاشۍ لپاره یو کس ولرئ، د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د نن ورځ تاسو لورانې باثباده شي، د تاسو مېرمنې باثباده شي، پس راځئ لاس ورکړئ او د ښځینهو تر څنګ ودرېږئ. د نن په ایران په ننګرهار کې هغه مبارزه چې شوې وه، زه واقعا ورته ډېره خوشبینه وم. زه بیا هم ما خبر ته کړم چې زه دې ته هیله من یم چې همدغه اعتراض چې اوس نن په ننګرهار کې وشو، خدای دې وکړي چې دا اعتراضونه لا هم په هېواد کې وغځېږي او تر څو موږ وکولای شو خپل حق واخلو. زه بیا هم تکرارم چې حق په خپله نه اخیستل کېږي، تر څو چې د هغې لپاره مبارزه ونه کړي، تر څو چې د هغې لپاره جنګ ونه کړي، تر څو چې د هغې لپاره غږ جګ نه کړي، تر څو چې ښځه او نارینه ټول لاس یو نه کړي او د هغې لپاره خپل غوښتنه نه دا هم داسې راخلو چې موږ د نجونو د تعلیم لپاره ښځې نارینه ټول سره لاس یو نه کړي، هېڅکله هم دا ستونزه نه حل کېږي. دغه یو نیم کال په خپله په دې باندې دلالت کوي، دا چې یو نیم کال زموږ په افغانستان په هېواد کې هېڅ نوی تغییر رانغی، یوازینی علت همدا دی چې هغه هلته یوه ډېره محدودې طبقه، یعنې یوازې ښځینهو د ډېرو کم امکاناتو سره په ډېرو زیاتو ستونزو سره هغوی خپل غږ جګ کړی دی. حال دا چې په همدغه ښځو چې خپل غږ جګ کړی، په همدغه مبارزه وکړي، نارینه هم لاس ورکړي، زه په دې باورمن هم چې تر یو نیم کال کې اتمن پر افغانستان په دې حالت کې تغییر راتلی او موږ دې حالت ته نه رسېدلو، خو ستونزه دا ده چې موږ هغلته ښځې یوازې دي.
تشکر بانو حسنزی. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنم بانو مهرین و حسنزی که با ما روی خط باشن برای چند دقیقه همکار ما قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه و سپس بحث خود دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. یک روز پس از تصمیم طالبان درباره تعلیق آموزش دختران در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی افغانستان، شماری از دانشجویان دختر و پسر در پانتون ننگرهار دست به تظاهرات زدند. این دانشجویان که شمارشان به 10 نفر می رسید روز چهارشنبه 21 دسامبر در داخل محوطه این پانتون دست به راهپیمایی زده و شعار یا تحصیل برای همه یا برای هیچ کس سر دادند. این دانشجویان دختر و پسر از این تصمیم طالبان در مورد تعلیق آموزش دختران در پانتون‌های افغانستان انتقاد کرده و خواستار لغو آن شدند. این در حالی است که حکومت طالبان نیروهای امنیتی بیشتری را در نزدیک دروازه‌های پانتون‌های خصوصی و حکومتی گماشتند تا جلب آن عده مؤهلین اناس را بگیرند که ممنوعیت طالبان را مد نظر نگرفته و می‌خواستند وارد محوطه پانتون‌ها شوند. واکنش های ملی و بین المللی پس از این تصمیم طالبان تا هنوز هم ادامه دارد. در تازه ترین واکنش شورای مهاجرین ناروی این اقدام طالبان را حمله بر حقوق زنان و دختران افغانستان عنوان کرده و آن را محکوم کرده است. شماری از فعالان حقوق زن و چهره های سیاسی افغانستان بر گسترش اعتراضات دانشجویان و شهروندان افغانستان تاکید ورزیده و از همه دانشجویان دختر و پسر خواستند تا خاموش نمانند. فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در یک توییتر نگاشته است که بسیج شوند و اجازه ندهند یک اقلیت کوچک افغانستان را به عصر حجر ببرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت پیشین افغانستان درباره اعتراض دانشجویان پانتون ننگرهار گفته است که صدای اعتراض شما علیه تصمیم با گفته آقای رحیمی جاهلانه و جابرانه طالبان صدای تمام مردم افغانستان است. و افزوده است که انقلاب و اعتراض با همین جرقه ها رقم می‌خورد و عمر رژیم دهشت افغانان کوتاه است. ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری کشورهای اسلامی واکنش‌های متفاوته نسبت به تصمیم تازه حکومت طالبان مبنی بر به تأخیر انداختن تحصیل دختران در پانتون‌ها نشان دادند. قصر سفید در اعلامیه تصمیم جدید حکومت طالبان مبنی بر به تأخیر انداختن تحصیل دختران در پانتون‌ها را محکوم کرده و آن را تأسف‌بار خوانده است. قصر سفید همچنین افزوده که با این کار طالبان بیشتر از جامعه بین‌المللی بیگانه شده و درخواست مشروعیت آنها رد خواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در ادامه واکنش ها به این تصمیم جدید حکومت طالبان، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه گفته است که این تصمیم بر آینده افغانستان تأثیر منفی خواهد داشت. سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیز تصمیم حکومت طالبان در مورد تحصیلات عالی دختران را محکوم کرده و آن را تأسف‌بار خوانده است. شماری از مقامات حکومت پیشین، فعالان حقوق زنان، استادان پوهندون‌ها نیز در رسانه‌های اجتماعی به این تصمیم حکومت طالبان و این فیصله را غیر موجه خواندند. عبدالله عبدالله رئیس شورای پیشین عالی مصالحه ملی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان نیز در برابر این اقدام طالبان واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. آقای عبدالله این تصمیم طالبان را تأسف‌بار خوانده و گفته است که تحصیل یکی از حقوق اساسی و ابتدایی تمام شهروندان می باشد. آقای حکمتیار در یک سلسله توییت ها تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت دختران از پوهنتون‌ها را خصمانه و غیر موجه خوانده و گفته است که مایه شرم برای تمام اسلام‌گراها می باشد. پاکستان نیز از حکومت طالبان خواسته است تا روی این تصمیمشان تجدید نظر کند. قطر با نشر اعلامیه نگرانی عمیق خود را روی اقدام ممنوعیت رفتن دختران به پوهنتون‌ها ابراز داشته است. این در حالی است که از 1.5 سال گذشته بدین سو مکاتب متوسطه و لیسه دختران توسط حکومت طالبان در افغانستان بسته شده است، اقدامی که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.
وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که طالبان 2 شهروند آمریکایی را که در افغانستان در بازداشت به سر می‌بردند از قید آزاد کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 3 شنبه 20 دسامبر ضمن استقبال از رهایی 2 شهروند ایالات متحده به خبرنگاران گفت که درک واشنگتن این است که طالبان این 2 شهروند آمریکایی را به عنوان حسن نیت از قید آزاد کردند. این مقام ارشد آمریکا افزوده است که ایالات متحده برای رهایی این شهروندانش کدام زندانی را تبادله نکرده و نه هم پول پرداخته است. اما پرایس در مورد نام و هویت این 2 آمریکایی آزاد شده جزئیات ارائه نکرد و گفت که به حفظ محرمیت آنان احترام میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 3 شنبه 20 دسامبر تعیین نشست وضعیت جاری در افغانستان را با حضور اعضای دائمی این شورا به بررسی گرفت. مارتین گریفیتس معاون اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا که از طریق ویدیو کانفرانس در این نشست صحبت می‌کرد وضعیت جاری در افغانستان را به نهایت وخیم توصیف کرده گفت که میلیون‌ها شهروند این کشور در فقر و گرسنگی به سر می‌برند. گریفیتس همچنین گفت که نزدیک به 7 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای همسایه به سر میبرند و 3.4 میلیون افغان دیگر در داخل افغانستان آوارند. جزئیات را در وبسایت دری و پشتوی سر امریکا خوانده میتوانید. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات ایرانی گفتند که دو فرد مظنون را در ارتباط با گلوله‌باری ماه گذشته در یک بازار کشته و دو تن دیگر را بازداشت کردند. تلویزیون دولتی ایران روز چهارشنبه گفت که 4 نفر در آن حمله دخیل بودند که 7 کشته بر جا گذاشته بود. مقامات ایرانی جزئیات بیشتری در این رابطه بیان نکردند. هنوز روشن نیست که آن حمله با اعتراضات اخیر در ایران رابطه دارد یا نه. و وزارت دفاع روسیه میگوید که در بهبوحه جنگ روسیه با اوکراین، اردوی این کشور باید از 1 میلیون نفر به 1.5 میلیون نفر افزایش یابد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه گفت که این رقم شامل 695 هزار سرباز قراردادی داوطلب می باشد. آقای شویگو نگفت که اردو چه زمانی برای رسیدن به این قدرت برنامه ریزی کرده است. وزیر دفاع روسیه همچنان افزود که واحدهای جدید را در غرب روسیه برای زیر نظر گرفتن فنلاند و سویدن جهت شمولیت به ناتو تشکیل خواهند داد. با این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست اسپین خبری هستین که من حفیظ آصفی به همراهی همکارم احمد شکیب دوست گردانندگی میکنیم. موضوع برنامه واکنش ها در رابطه با بستن پوانتون های دولتی و خصوصی از سوی طالبان در بروی دختران و همچنان در تازه ترین مورد بستن مکاتب ابتدائیه در افغانستان است. مهمانه محترم برنامه بانو مهرو میرین، فعال حقوق بشر، و بانو نرگس مومن حسن زی، استاد پیشین در پوانتون کابل هستند.
دوړو میلمنو ته خراغلاست وایو او ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه اخیستې ده. سفی صاحب، که د خبرونې په پای کې وخت پات شو، د دوستانو زنګونو ته هم ځواب ورکو، اما بحث ته به وسېدم.
بله بله.
میرمن حسن زی، ستاسو نظر څه ده چې بلاخره به څه کیږي اوس چې د ټولو ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او دا چې د پنتون دروازې هم وتړل شوې، څه به کیږي؟ تاسو به متوجه شوي یاستئ په ټولنیزو رسنیو کې چې دا ځل د اعتراض لمن پراخه ده، حتی په خپله طالبانو په دې پرېکړې باندې اعتراض کړی ده. د دوی پیغامونه او ټویټونه ارمرو تاسو لستلي او نن موږ هم په دې اړه یو خاص رپورټ درلودلو. فکر کوي چې انقسام ورځ په ورځ په طالبانو کې زیاتیږي او ولس هم په تنګیږي؟ بله،
البته یو خبر ده، د طالبانو خپل کمین کې هم ځینې ستونزې شته چې هغوی خپله هم په مابین کې سره یو وخت نه دي. په هغې کې یو ده چې دې له زیاته سخت دریزانه عمل کوي، یو هم میانره او یو هم درېمه برخه ده. خو زه شخصا البته زه ډېر باور نه ورباندې کوم، ځکه زه داسې انګیرم چې ګواکې دوی په دغه شکل باندې هم دوی یو داسې خلکو ته دا شان کوي چې مثلا زه رضایت لرم احمد یې نه لري، احمد یې لري، محمود یې نه لري، حال دا چې ما که ټول طالبان یو شان ښکارېږي، زه فکر کوم چې ټول یو شان دي او ما ته شخصا په دې کې تغییر نه ښکاري او نه هم زه څه وینم په کې. ځکه صحیح دی، ما هم ولیدې دغه تېر ورځ څو ورځ د پرون ورځ راهیسې ځینې طالبان خپل غبرګونونه پکې ښودلي دي. خو دا په داسې شکل دی چې دوی ډېر زیات د خلکو او د نړۍ د فشار لاندې راغلي، نو ځکه دوی داسې ځان سره داسې فکر کوي چې راځه یوه ډله به دا ونیسي، یوه ډله به دا برخه ونیسي. خو حال دا چې زه داسې فکر کوم، البته دماغ د خپل فکر په اندازه باندې، چې دوی ټول یو شی دي او دوی ټول هماغه یو فکر لري. ځکه که دوی د طالبانو په ضد وای، ځکه که دوی د تعلیم د تحصیل رښتیا واقعي په ضد وای، دوی به هغه وخت غږ چې کلي و کله چې د ښوونځۍ دروازې باندې شولې. دغه د نن ورځ دغه څه چې نن ورځ جریان لري، د دې ابتدا څو میاشتې مخکې شي، هغه ورځ چې د پوهنتون د ښوونځۍ دروازې باندې شولې، نن هغه کس چې ډېر زیات ویر ورباندې ښایي، دوی باید هغه ورځ ویر ډېر ښودلی وای. دوی باید خپله غمه غصه، هرڅه چې و خپل هغه هرڅه چې دی نن ښایي، دوی باید هغه ورځ ښودلی وای، ځکه اصل په اهداف د دې ورځ سمیغه ورځ باندې ښودل شوی دی. نو دا یوه خبره.
بعد دا چې څه وکړي که مخکې هم د خبرې کې اشاره وکړله که مونږ بیا هم ښه د نارینه ټول لاس ورکړي او د دې سلسله په مقابل کې چې اوس جریان لري په افغانستان کې د ښځو په کلي توګه مغوا شوي دي او د هغوی حقونه ترې اخیستل شوي، که د دې لپاره نارینه لاس ورکړي او د ښځو سره لاس ورکړي مبارزه وکړي، خو کیدای شي په دې حالات کې به تغییر راشي او که نارینه بیا هم هماغسې کښېني لکه شل کاله مخکې پنځه کلنه دوره د طالبانو چې مونږ درلوده، نو زه په دې باور مانه یم چې بیا هم هماغه تاریخ تکرارېږي، ځکه هغلته هم مبارزې کمې وي او که بېخي شاید کمې وي او که مبارزه هم کېدل اکثرا د ښځو لخوا کېدل، هماغه دی چې تعداد یې کم و، محدود و، باسواده ښځې کمې وي، هماغه اوس هغې نتیجه نه ورکوله، نو که اوس بیا هم دغه کار تکرار شي نو دا نتیجه نه ورکوي، خو که نارینه د ښځو سره لاس ورکړي، نارینه هم د ښځو سره ودرېږي، نو زه په دې باور مانه یم چې په دې کې حتماً تغییر راځي.
تشکر از شما بانو حسن زید. در حالی که بانو مهرین خب کشورهای جهان در واکنش به این همه اقدام محکوم کردن، ایالات متحده و نهادهای بین المللی، در پالوی این همه سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم تصمیم حکومت طالبان در مورد تحصیلات عالی دختران محکوم کرده و او را تأسف بار خواندند. به نظر شما این واکنش های همه کشورها به خصوص کشورهای اسلامی آیا تأثیر بالای طالبان خواهد کرد و اونا را از این تصمیمشان دوباره باز خواهد گشتند؟
پروژه که ما فکر میکنم سالات که ما تقدیم میکنن و تأسف میکنن و به هر عمل زشت از اینا فقط یک محکوم میکنن که هیچ جایی را نمیره بر نظر من، تا که عملا اینا فشارهای خود وارد نکنن به این الفاظی که ما فقط یک نظر میکنیم، در هر یک نظر او رای حل نیست، در عمل باید اینا فشارهای خود وارد کنن و هر حکومتی که میخواید سر قدرت برسه بقا میخواید و آینده میخواید، چرا که قدرت چیز است که اینا را کور و کر ساخته و اگر طالبان میخواید که بقا داشته باشن باید بتذیرن زنای افغانستان را، بتذیرن که نیم نسل یک کشور تشکیل داده و به حق و حقوق اسلامی از اینا احترام قائل باشن و اینا خود تیکدارای اسلام نگیرن و اجازه بدن که دخترها دانشگاه و مکاتب بره و زنا به وظایف خود پس برگرده در صورتی که بقا میخواین. در غیر از او من امیدوار هستم که در زودترین وقت اینا ختم میشن، پروژهشان تمام میشن و باز شاید دوباره به کو دره برن و جای دیکار شاید بر یک شخص عادل و یک شخص توانا که بتانه حکومت کنه.
مننه مېرمن حسنزی. تاسو به د نړیوال ټولنې خبرګون اوریدلې وی، په خاص ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوې اعلامیه کې لیکلی وی چې د دې فیصلې عواقب یا پایلې به طالبان په خپلو سترګو ویني. په اعلامیه کې دوه مهم مسایل ته اشاره شوې ده، یو د بشري حقونو باندې د دغې پرېکړې تاثیر او بله مسله د افغانستان په اقتصاد باندې. تاسو پوهیږئ چې امریکا هر میاشت څه باندې $30 میلیون لیږي. د اقتصادي مسلې یادونه په دغه سی یو اعلامیه کې څه پیغام لري او دغه عواقب به څه وي د طالبانو لپاره؟
البته ما د ټولو هغه نړیوال ټولنه او په کلي توګه کې هغه اروپا ده کې امریکا ته ما د اکثر پیامونه او ټویټونه او خبرې واورېدلې کې هغه د امریکا د خارجه وزیر و کې هغه انتوني و کې هغه توماس و کې هغه پوتسل و او که همدغه نور کسان چې د افغانستان ځانګړي نمایندګان دي استاد دي په افغانستان کې. زه البته مونږ دا هغه څه هم خواشینی توپ چې دوی فایده کومه نوې خبر نه ده. مونږ د دوی ټویټونه د ډېر کلو راهیسې مونږ د دوی ټویټونه تعقیبوو، د دوی خبرې تعقیبوو، خو د دوی د دغه ټویټونو او یا هم د دې خبرو نتیجه څه شوه؟ نتیجه یې دا ده چې مونږ یو نیم کال وروسته د طالبانو د راتګ نه یو نیم کال تیر شو او یو نیم کال چې تیر دی مونږ وضعیت ورځ تر بله خرابېدو په حالت کې دی. مونږ ښه کېدونو په حالت باندې نه یو، که څه هم مونږ د دې بېلابېلې خبرې واورېدې د نړیوالې ټولنې، مونږ د اروپایي ټولنې په کلي توګه د ټولو خبرې واورېدې، خو نتیجه یې ور نه کړه. معنا ده چې د دوی خبرې له بده مرغه وایم چې اکثرا یوازې تر اعلامیو او تر پوسټونو د ټویټونو پورې محدودې پاتې شوي دي، خو حال دا چې دوی د ټولو کارونو ترڅنګ یو خاطه د خبرې کولې ترڅنګ د طالبانو سره به نهایت ورستر بل البته تر خو هم ډېر سره همکاریانه کیږي. د خپل د حالت د اندېښنې وړ دی چې دا د البته د مات فکر نه دالري خبر ده چې د یو خانه مو د خبر کو طالبانو ته طالب له خامو په مستقیم او غیر مستقیم به توله طالب تقویه کوو مونږ به توله طالب تقویه کوو مونږ ولې دا چې مثلا دا وایي خبر ده کله چې مونږ طالبان سره په پرون کار همکاري کړل کله نن ډېر کیږي معنی دا چې طالب سبا او بل ورځ غلا یستی معنی دا چې طالب تر دوه کالو تر دوه درې میاشتې راتلونکي پورې هغه لا قوي کیږي هغه لا ډېر د هیواد کې د قوت احساس کوي نو دا بیرته د دې ځای بیرته هماغه هیوادوالو ته رسېږي. نو زموږ هیله د نړیوالو ټولنه دا ده چې دوی خپل دغه کړنې چې دوی د طالبانو په مقابل کې دوی لري هیله ده دا لږ نور هم په سخت دریزانه شکل باندې ونیسي. د طالبانو ټولې کړنې دې په منظم او په ډېره سخته توګه د دوی هغه وڅېړي تر څو یوه سمه نتیجه ورکړي. په داسې شکل نه چې په یو نیم کال کې دوی اعلامیې خپرې کړې خبرې وکړې پریس کانفرنسونه یې ورکړل حالات لا تر ورځ تر بله خراب شي په دې کې تغییر رانه.
تشکر از شما بانو هنزنزه. آقای دوست میخواستم یک نکته را بگویم. تمام محصل های دختر و پسر که علاقمند باشن در این برنامه واکنش های خود و نظر خود با ما و با شنوندگان در میان بگذارن، من شماره برنامه را تکرار میکنم. 5 دقیقه بعد اگر اونا گفتنی داشته باشند میتونن در برنامه حضور یافته و گپ خود بگوین. شماره تماس با ما 001-202-980-6820 است.
درانو دوستانو، لکه څنګه چې مو یادونه وکړله که خصوصا د پانتون محصلین غواړي چې په دې خپرونه کې برخه واخلي او خپله تجربه یا د سترګو لیدلې حال موږ سره بیان کړي، نو څو دقیقې وروسته تقریبا 3-4 دقیقې وروسته موږ د ټلیفون لیکه پرانیزو د زنګونو په لپاره، او تاسو کولای شئ چې د پروګرام له میلمنو نه پوښتنه مطرح کړئ او یا خپل د سترګو لیدلې حال موږ سره بیان کړئ.
تشکر از شما بانو مهرین. برنامه ادامه داره. به نظر شما خب کمک ها و یا واکنش های جامعه جهانی همیشه هست و بسیاری وقت در حد یک شعار است و چون نهادها و سازمان های بین المللی یک نهاد اجرایی نیستند، چی فکر میکنین که افغانایی که در خارج از کشور هستند و یا در داخل شهروندای افغانستان چگونه میتونن در برابر چنین محدودیت های بمندان و کارهای و اقدامات موثری را بر راه بیندازن؟
یکانه رایی که وجود داره برای مردم افغانستان مبارزه هست، اعتراض هست و استقامت است. باید اینا امروز در پلوی دخترهای خود عشق نمی ریختنده. هر دختری که به طرف خانه رفت چنان گریه می کرد که هر قسم انسان می بود دلش داغدار می شد، یا هر مادری که می بود، هر پدری که می بود که با احساس می بود، و یا هر برادری که می بود دلش داغدار می شد و دست به یک عمل می زد. ولی ما برای از امی آدرس رادیو شما برای مردم افغانستان خطاب میکنم که لطفاً گریه دخترای تانه پاک نکنین، در پالویشان استاده شوین و مبارزه کنین تا این که به حق امو اسلامی تان برسین. این رای حل نیست که ما همیشه تقبیه کنیم، همیشه اینا را عملشان زشت بپنداریم و امثال هم اینا گروهی نیستن که اینا به منطق تقبیه و به منطق انتقاد اینا یعنی منطقشان بپذیده. ای افاره اینا فقط از آدرس یک اسلامی که محدود برای خودشان از حرف میزنن، پس بیاین تیننی رکود خود ما سکوت ما را بشکنانیم، استاده شاییم در پالوی دخترای ما تا ای که دروازه های دانشگاه ها باز شود. یگانه رای حل پیش من اینمی است و ای که اگر سرتاسری شود اعتراضات و همه مرد و زن به جاده ها بریزن، درست است اعتراض تلفات می داشته باشه، اعتراض مبارزه مشکلات خود داره، ولی اگر ما 100 نفر خود از دست بدیم میلیون ها نفر دیگر آزاد میسازیم. بیاین مردم افغانستان، بیاین از مو غیرته که سالهای سال شما انگلیس شکست دادین استفاده کنین. امو غیرتتان کجا شد؟ امو تاریخ که شما یک بار مرور کنین بخوانین که چه قسم مردم افغانستان با غیرت و با دست خالی جنگید و افغانستان آزاد ساخت. یک گروه ناقص و یک گروه محدود چرا شما نمیتونین که با آشیه بکشانین و اینا رو حد کنین از کشور خود؟ و میتونین ولی نمیخواین. و شکایت من ای است و گلی من از کشور امریکا ای است که به عوض از این که میلیون ها دلار در هفته برای طالب روان کردی و این رو تقویه کردی، ای کاش دست به کار میشدی و ای در ظاهر خود را صدا با زنای افغانستان خطاب میکنی ولی در باطن اینا را حمایت میکنی و آنقدر اینا را قوی ساختی که امروز دانشگاه ها را هم بعد از 15 ماه یا 16 ماه که اینا به قدرت رسید دوباره بسته کرد بر روی دخترای ما. این یک بازی سیاسی است که ما در شعارهای خود گفتیم که آموزش و پرورش را لطفا سیاسی نسازیم که متاسفانه سیاسی شد، ولی تنها دستاورد طالب اینمی است که مکاتب بستک و دانشگاه را بستک و اماما و رستورانت ها را بستک و تا این که تو را به رسمیت بشناسه، ولی ای با این کارت هرگز به رسمیت شناخته هم نمیشی. و باز هم میگم اگر بقا میخوایی بپذیر که زن نصف پیکر جامعه است و برای حق و حقوقش احترام قائل باش.
تشکر از شما بانو مهرین. فقط 7 دقیقه به ختم برنامه مانده. من یک بار دیگه از شنوندگان عزیز خواهش میکنم از دخترها و پسرهای محصل که اگر میخواهند گفتنی دارن در رابطه با همین موضوع بسته شدن پوانتون ها و مکاتب ابتدایی، میتونن با گرفتن شماره 2001-222-980-6820 در زنگ بزنن و در برنامه سهم بگیرن.
مننه از فیصب میرمن اسانزی رو رو رسیگو ده خبروانه ورسته و شیبوت هم آخری دقیق خطا رازه چی ده بحث جمع بندی کو لده ورسته و چکی گی چه اقدام پکار ده نړیوال ټولنه په کچه، چه اقدامات پکار دی پولیسی کچه چه بالاخره ده خونزو دروازه او ده پانتون دروازه خلاص شی برده.
قبل از اینکه بانو حسنزه شما جواب بدین، یک شنونده داریم که میخواییم همین شنونده خود بگیریم بعد بس خود با شما دمال کنیم. بله روی خط هستین برادر، بفرمایین.
سلام
علیکم. و علیکم السلام.
سلام
مهربانی، پختنه مطرح کی وقت کم دسه؟
زه یو لن مورد نظر لرم دا چې مریچا د خپل د ویار شاته غلی چې یو غلی د بومن مور په افغانستان یو ګرځه ولا هغه په سره یو باندې اثر انداز شو. اوس چې کوم د بومن پلار ورغو هغه د مقصد نه متاثر کړي الله دې رحم وکړي. ټول جنوري چې څنګه دا غوړي جوری.
تشکر از نظر شما. بانو حسن زی بفرمایید.
مننه. البته به تخفل خبر طول دست را طولو ما چه اول در چه چه با که اکسه هم خود همه خبر که میادوان دیگه وکره که یوازی مبارزه بیا هم به خزر لخواه که گیت سنگه چه در یونیم کال وشوه خو زد در چه انگیرم چه شاید کده که هیچ تغییر نرازی او مون یونیم کال که دی وزیعت تاو رسیده رو یونیم کال دوست ده خدای بین نکیوی چه بیا هم دا کسانو موسی چه وزیعت لاتر بلا خراب کی، یعنی که خزر و نارینا سر لاتر کنی که خو وزیعت لاتر بلا خراب خو لاس ورکی زب دی باور من ایم چه اتمن وضعیت خکیگی دا لاس به چوک ورکیوی زب بیا هم طول اغا دما وطنوال چه دما غاگون آوری زغوانم اگوی تا ورست کاما چه هیچ چوک دی وطن پا غم دی تاسو دی وطن دی مون دی حیوات دی غم نمره نیدی تره تا وقت پوری چه مون خپل لاس سرایاو نکه ترسو چه مونگ طول خپلا لاسیو بلتوار نکو که دا ترسو چه مونگ خپلا اقدام نکو که دا اقدام پا ولیسی کچه که دا اقدام پا هر شکل بانده که باید دا دا مبارزه پایل شي دی او ځاینه نه دی او ځاینه دا مبارزه پایل شي کله چې د خلک لخوا دا مبارزه پایل شي بیا وروسته د نړۍ پام کې چې دلته یو هیواد دی نوم یې افغانستان دی د خلکو هر جیب شوی دی خو که همداسې د مونږ ټول نارینه خپل په کورونو باندې کښېني او هغوی یوازې د میډیا نه ګوري چې سبا ته طالب څه فرمان ورکوي او مونږ هغه عملي کوو خو زه بیا په دې باورمنه یم چې نه په افغانستان کې تغیر پرې راشي او نه به هم نړیوال د دې لپاره هېڅ نوه زړه ښه کړي او یا به هم اقدام وکړي که زر به هم پکې وي یوازې د دغو ټولو خبرې ته اعلامیه کړې محدودې پاتې کېږي.
تشکر از شما بانو حسن‌زئی. فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مونده. برنامه را با شما بانو مهرین تمام میکنیم. امیر خم که پیشتر همکارم سوال کردن بالاخره با آن چی گفته آمد با بسته شدن مکاتب پانتون ها و همه مراجع تحصیلی بالاخره سرنوشت افغانستان بخصوص زنان و دختران افغانستان چی خواهد بود و جامعه جهانی کدام اقدام عملی را خواهد کرد به نظر شما؟ 3 دقیقه وقت دارین بفرمایید.
من جامعه جهانی باید فشار آنچنان فشار وارد کنه که اینا یک دستاورد داشته باشن عمل کنن با اون فشار و این که در حد یک نظر باشه عملی نمیشه و اینا آنقدر تندرو هستن که میگن که ما قانون دین خود ما را عملی میکنیم و هست هیچ کس نمیترسیم و ای به این معنا هست که یعنی یک گروه سرکش تنظر هستن که هیچ حرف و هیچ یعنی انتقاد را اینا نمیپذیرن فقط در عمل جامعه جهانی میتونه که اینا را فشارهای خود وارد کنه و اینا را وادار بسازه بر ازی که در دروازه‌های مکتب و وظایف خانم‌ها در شان دوباره داده شوه و زنان را از جامعه حذف نکنند و اینا اصلا باورمند سر هیچ کشور نیستن و سر هیچ فهمیدن که ما را به رسمیت هیچ کشور نمیپذیره و هیچ کشور نمیخواه که ما را به رسمیت بشناسه بنابراین این واکنش های از اینا که روز به روز زیادتر میشه و از خشونت بیشتر اینا استفاده میکنن چرا که در قبال از اینا جامعه جهانی هم کدام تصمیم جدی نگرفته تنها در حد یک نظر باقی مانده اگر جامعه جهانی تصمیم جدی بگیره 100% این نتیجه بخش است و نتیجه میشه به خاطر از اینکه هیچ گویی که یک کشور که تحت فشار قرار نگیره نمیتونه که امو نظریات و امو هر تصمیم خود تغییر بده و تا زمانی که اینا هم ضعف تمام کشورها را گروگانگیری زنا قرار دادن ولی کشورها رو فهمیدن که چطور ما با اینا رو میتونیم که سن و صداها رو برپا کنیم فقط بیا که دروازه های مکتب رو بسته کنیم دانشگاه رو بسته کنیم اگر فشار وارد شوه برشان و یک تعهد از اینا گرفته شوه که اصلا اینا حاضر میشن برای باز کردن مکاتب ولی ای کاش ای کار کنن جامعه جهانی ای کاش استفاده شوند پلیس زن افغانه که امروز به تنهایی صدا بلند میکنه و او هم در حال حذف شدن است و همه کار و همه اجتماع و همه را خداوند دیگر نیفون که اینا را چه قسم امروز آنقدر اینا یعنی دعای بد دختران را شنیدن که من خوشبین از این هستم که شاید چند روز دیگه اینا دوام نیارن به خاطر که خیلی دخترای ما را ناامید ساختن ولی اگر جامعه جهانی اینا را فشار بدن و به شکل جدی اینا زود دست به کار میشن دوباره در روزه های شاید بگن یک فتوا صادر کنن که در یک قسمت گفتگوه علم در زن و مرد فرض است شاید در خود یک راهی پیدا کنن یک راهی
رو در تشکر
ممنون.
از هر دو مهمان محترم بانو مهرو مهرین و بانو نرگس مومن حسن‌زئی جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن و شما هم تشکر شنوندگان عزیز که تا ایدم با ما بودن
دخته پامان.
برنامه بعدی روایت امروز است که باز هم به این موضوع اختصاص یافته. گرداننده برنامه همکار ما سحر عزیز که لقای خبر با شما خواهد بود.